د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته هم دغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجه کېدلی شي یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشې توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي نشې توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره هم وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي په روژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دې کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي روژې اصلي لامل نه دی اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګ هغه نشې تو کې دانه استفاده کوي نو هغه کلم مانه دي کتلی چې هغه د چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستونز د جوړ کی یا مثلا جنجال یو کی د سمات روسه پرسوګنه دي کتلی کو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خدا ځهال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنګ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال دا چې ټول روژه دي دغه هلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
تر اوسه تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان په هکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نوه نشي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د دکتورا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي، زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وځي د باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وځي سهار هغوی په دې دغه وځي زه به کور ته بهر وځمه، بازار ته ځمه، جو کبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار دی روحي لحاظه. او دلته ځوانان د هغسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره بهر په جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دي لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشه یي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یا نشه یي توکي یا پاراسایویتی د سیګریټي کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې یو کوي چې دوی وضعیت پروژه کې څه رقم ویني؟
د هغه وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کی هغه چې د واد خپل سترګې لري حال لري هغه کوشش یې د خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کی ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخی او غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کنه سوار سګریټ او هر بل نشي تو کې نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي بیا که چې ته وای سره خو چې مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرو سره نه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېره حوصله مندۍ نه وتیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال
خبر وقت نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي،
په واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د برخورد ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي، دومره جار جنجال د چا دې وسه نه کیږي، په خاصه زموږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته لري، په خاصه سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې ده چې نه کیږي، هلته ته مجبور شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاصه سره دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار دې کړې، ستاسو دومره څوک خیال ده ساتي، خپل غصه په تا باندې دغه کوي، جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګریټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي، نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي، او دوی ډېر شاته، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي، دوی وی خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري، نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په 4 روزه باندې بازار ته تللوم د سودا د راوړلو لپاره چې کتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلان جوړ شو، اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روزې په میاشت کې خو بیخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي، په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی، خو د روزې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کی، هغه چې ملي دل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کوي یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي، له خلکو سره جنګ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو که بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې 80% نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتې په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کېږي، د لاسه نه جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځه نه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت دا، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، څومره په دې کې ځای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شان ټول باید تلری کی د روژې لپاره خپل ذهن کې یو نوې تسموقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسموقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دی دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی ړوندې کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسې یو میاشت ده چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عباداتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه که پر روژه ماتی که پر دو که کمکو که، او زوان لکانو تا خو بیخی لازمه ده چه دوی خو زوانان دی، دوی خو انرژی دیره ده، دوی خو حوصله باید بیخی دیره اوسی، دوی ها خپل ده سپینگیری پلار یا سپینسر مور یا خوینده یا نور کسان چه پر کور که اوسی، باید ها غو سره بلکل یا دیر عالی چلند ده. نور بیاشتن برالا پر روژه که باید بلکل دست یا فضا پر کور که را منسته که چه ده خوشی، ده خوشحالی او یا ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یا دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې هر کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي. که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسو خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري، دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه، او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی، یا پلار راغی، یا بل څوک د بیرون نه راغی، په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي، او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار. نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي، په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي، او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی ملمه
شدی سر دول ده تشبس او سوداگری پا برخه که پرمختک کولیسی نن ل متشبس افغانی دیوی پتنگ سر خبری کهو دیو جان مننه چې وخت یو استي په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څه ډول بزنس کوي او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ماته دعوت راکړی دی. بلې، زه په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بله شکه چې ستراتیژي هغه اولی ستراتیژي ده چې څوک باید په خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کی. که څه هم هر بزنس که موږ تاسو ورته وګورو اکثر وخت د لسو بزنسونو نه وروسته له پنځو کالونه صرف دوه بزنسه کیدای شي چې زیاتره وخت کامیابه شي. اکثر زیاتره بزنسونه کیدای شي چې هغوی ګټه ونه کړي او بیا مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه په خپله یم د پنځو کالونه زیاتره کیږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخت هستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم په ځان سره بوخت وساتو.
ښه، دیو جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دی؟
مهمه خبر ده چې څوک هغه خپل هغه ورته ولري فکر کولی چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکره باندې زه ډېر زیات معلومات لرم که نه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغې سطح باندې لکه شنل چې شو دیور شوله یا دغه په د دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغې برانډونو ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخ کېږي تر څو ته هغې ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله یې دا ده چې په خپله په برانډ باندې څوک ډېر زیات کار وکړي او هغې دپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته په کار دی، ډېرې زیاتې غټې پیسې ورته په کار دي تر څو خلک هغه برانډ وپېژني او په هغې باندې بیا خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت یوه کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځلې چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان دپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر سه چې مهمه خبره ده چې مارکیټ په اړه باندې دوی زیاتره معلومات ځانته را پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې د همدغې برانډ شتون شته دی؟ آیا اړتیا ورته شته ده؟ آیا هلته خلک به در قمی شده ضرورت لري که نه لري؟ نو وروسته هغې نه بیا دوی کولی شي تمرکز زیاتر وخت برند ته واچوي. زموږ افغانانو په منځ کې چېرته بیا برندونو ته وګورو، زموږ افغانان متاسفانه په برند کې ډېر زیات کامیابه نه دي. موږ تاسو وینو د نړۍ په سطح باندې ډېر کم برندونه لرو. کېدای شي چې الکوزای وي یا د ځینې نور برندونه دي چې هغوی وشفه کړی چې خپل نوم راوباسي، خو متاسفانه د برند په حساب باندې زموږ افغانان اکثره وخت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي، نو برانډینګ ته ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانې، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم په خپله، دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګوریده زما په نظر سره همیشه مهمه خبر ده چې موږ په یوه برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یوه فابریکه که چیرته څوک لري او هغه صرف پروډکشن کوي، دا به ښه خبره وي چې په هماغه عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدینه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دیتا زی چیز دواره شاین غارم و مختب وزم بیا پا دوارو که اصلا دیر زیاد پر مختب نکوی. نوزو موگه شده موگه زیادتر وقت کوشش کوی چی موگه بزنس تو کستمر، چی موگه راسان ده خپل بزنس ده موگه کستمر تا مال ور بانده خرسه و موگه بزنس پا بزنس بانده کوشش نکوی چی اغی برسه که چه اغا امده فروشی ده چی امده فروشی بانده موگه تمرکز بکروی ده خاطر چی دغی مارکیت یا دغی استراتیجی او دغی لارا بیخی فرق کوی. نو شتا دی بزنسونه چی اغوی دواره کارونه مختبیه خو زیادتر وقت که موگه تاسو ورته وګورو چې دوی موافقه دي که نه دي، زیاتره کم موافقه دي، د خاطر که چیرته دوی تمرکز سمغې وي برخې ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس سره هغه وکړي سودا ورته خرڅه کړي یا بزنس په کسټمر باندې خرڅه کړي، نو زموږ چې د بزنس په کسټمر باندې دی او په همدې په خاطر باندې تمرکز هم هغې ته موږ ډېر زیات ورکړی دی، تر څو موږ وشو کړی چې په هغې برخه کې نه صرف کامیابه وزو خو په هغې برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسټمر څه شی خوښوي، کومې ستونزې لري، څنګه د ستونزو دپاره موږ اندیاره را پیدا کولی شو او څنګه کولی شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو، تر څو نه صرف په مارکیټ کې د کسټمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې هم اعتبار را پیدا کړو او هم د هغې دپاره علیزلې وشي.
ښه، د بزنس ټو کسټمر په برخه کې که خبرې وکړو، د دې دپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې، چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغوی پیدا کړي؟
ډیره زیاته مهمه خبره ده. نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین له طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر زیات شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدلی چې ډېرې غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې د خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره. اکثره غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دي خو هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې، نو د آنلاین له طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي، خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي د دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی، خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډېر زیات خوشحاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړ شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفره صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو به پوښتنې درلودلې، خو وروسته له نه چې موږ ای آی را وصله چې هغه لکه کولی شي چې د ای آی له طریقې نه موږ ایمیلو ته ځواب ورکړو، زموږ خپل هغه شمېر د کسانو را کم کړله خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز یوړله. نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د هغې د څنګ سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي، خو چې په صحیح طریقه باندې ورنه استفاده ونه وشي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې زما بزنس څه شی په کار دي او کسټمر مې کومه اړتیا لري.
شه دیو جانی که دغه برخو ته ځیر سو چې تر ډیره واکه د نارینه په لاس کې وی یا هلته تمرکز د نارینه و ډیر وی، شې دې څه ډول په هغه برخو یا صنعتونو کې لار موندلای سي؟
انګورې زه فکر کوم چې په هر برخه کې هر میرمن چې ته د افغانستان وي یا د افغانستان نه وي، په هر برخه کې میرمن کولای شي چې علیزلې وکړي او کار وکړي. زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ سره دلته کې امکانات ډېر زیات دي، خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې میرمنې شته وي چې هغوی د کوره بیرون ته راوتلې او هغوی به تمرکز کوله تر څو وشي کړی چې یو وړوکی بزنس را جوړ کړي او وروسته هغې نه بیا خپل بزنس ورځ تر بلې غټ کړي. که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې مېرمنې د سوداګریز په برخه کې ډېرې کمې لرو، خو په اروپا کې زه فکر کوم ورځ تر بلې مېرمنې شته دي چې هغوی تمرکز کوي بزنس خواته. خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره ده وي چې کوشش وکړئ چې که چېرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرئ یا د وړوکي نه شروع وکړئ، تر څو وشي کړی چې په خپله پښو باندې ودرېږئ. د کور هم خلک کولای شي چې بزنس را پیل کړي، تر څو چې بیا ورو ورو وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته هغې نه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي. نو زه فکر کوم چې د میرمن دپاره امکانات ډېر زیات دي، خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په میرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابره نه وي، هغه امکانات ډېر کم دي. خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ میرمنو ته شته دي، همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته کړو.
ښه، تاسو د افغان ښځو خبره وکړه په افغانستان کې دننه، ستاسو په نظر باندې هغه کومه ننګونې دي چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې؟
زه فکر کوم اوله ننګونه خو همدا ده چې متاسفانه میرمنه نن ورځ غږ نه لري. څه وخت چې میرمنه غږ ونه لري، امکانات د کار ونه لري یا اجازه د کار ونه لري او د دې د څنګ سره کورنۍ هم ورسره ډېره کمه هغه ملاتړي وي ورسره، صرف کوم دغه ډېرې غټې غټې ستونزې دي چې افغانه میرمنه اکثره وخت ورسره مخامخ کېږي. او د ډېر وړکتوب نه یو افغان میرمن ته همیشه دا ویشیل دي چې بزنس همیشه د نارینه لپاره دی. اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ هغه خپله موږ چې د کلمه چې استفاده کوو بزنس مان موږ تاسو همیشه په دې کې نه دینه راځي، مګر هم بزنس وومن ډېر کم پکې استفاده کوي. دوه خدا کلمه بیخي عامه شوې ده، نو صرف کم نه صرف په افغانستان کې، په نړۍ کې اکثره وخت موږ ووینو د بزنس یا تجارت که چیرته خبرې پکې کې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو، میرمنې ډېرې کمې رامخته کېږي یا جرات پکې کوي. دلیل یې دا دی چې بزنس دپاره ډېر زیات وخت ورته پکار دی، او د هغې د څانګو سره زه فکر کوم چې ځینې فیصلې دي په بزنس کې چې باید وشي. کېدای شي چې ځینې وخت میرمنې ورسره ستونزې ولري، او زه بیا هم دا خبره کوم چې میرمنې ډېرې قوي میرمنې دي. اکثره وخت چې میرمنې به پورته شوي دي او بزنس یې کړی دی او کوشش یې کړی دی چې جون ته لاس واچوي، د نړیناو نه دوی زیاتره موفقې دي او هغه شرکت یې په ډېر ښه شکل باندې بولی دی مخته.
څوک غواړي چې سوداګري راوباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي، ستاسو په نظر باندې هغه کومې تیروتنې دي چې دوی باید ونه کړي او یو کامیاب بزنس راوباسي؟
ګوره، زه فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کېږي، زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي، چې هغه ډېره ښه خبره ده. خو د هغې دپاره زه فکر کوم چې په ډېر د ټیټې سطحې نه باید څوک زیاتره وخت کوشش وکړه چې پیل ونه وکړه، د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي، تر څو چې مطمئن نه وي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخت بولای شم کې نشم بولای. او دغې د څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي، د کاپی نه به ځان را بیرون کوي، کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي، خبر دی چې دغه تجربه نه استفاده وشي، چې آیا هغه کس چې دی چې بزنس چې په خود راولای دی کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، د کسان کوم نصیحت چې هغوی کوي یا کوم معلومات چې هغوی ورکوي کولی شي چې د هغو نه بهتر استفاده وکړي. نو زیاتره وخت زه وینم چې ډېر خلک دي هغوی وایي زه ډېرې کمې پیسې ورسره وي چې زه د غټ بزنس جوړوم، نو هغوی دې په خاطر باندې چې د ډېر غټ بزنس په فکر کې شي، هغه ډېرې کمې پیسې په ډېر کم موده باندې هغه د لاسه ورکړي او بیا ډېر پښیمانه وي چې ولې هغه ځینې فیصلې کړې وي. نو زه فکر کوم که چېرته د چا سره پیسې ډېرې کمې وي، د کام شونه شروع وکړي، تر څو ورو ورو وشي چې خپل ځان پورته کړي. دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان ډوب کړي، ما ولیدلی دي چې اکثره خلک د نورو خلکو نه قرضونه اخلي، بیا بزنس یې صحیح مختار نه شي، بیا قرضونه پوري وي او بزنس یې هم صحیح مختلی وي تللی. نو دغه څو خبرې دي چې زه غواړم چې هغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي، د چا نه قرض مه اخلي که چېرته پوهیږي چې بزنس هم نه وایده، او د هغې د څنګ سره کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري. هغه کسان چې دغه بزنس مختبی دغونه معلومات واخلی، او د کوم کاستمر چې تاسو غواړی چې پله توجه ورته ورکه یا چې غواړی چې هغوی ساس نه خرید وکړي، دغې پکړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړی. د نن ورځ د قوانینو د مغې مملکت کې که چېرته اوسېږي، دغې مملکت په قوانینو باندې ځان سم صحیح پوه کړی چې تاکسونه څومره دي، څومره مصرف هم دی، څومره پیسې باید تاسو دولت ته ورکړی او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کار ته نیسئ. نو دغه شیان زه فکر کوم چې مصرفون خپل مصرف دی باید په نظر کې ونیسي، تر څو وشي کړی چې یو موافقه یا یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای.
د آزادی میلمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خبرونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه اوسه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانیست کړی ده، تاسو خپل خبرو کې ویل خدا اصلا لاغه وخت راسی چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول واکې تر لاسه کړ، نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شوه، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 پر 20 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جلال آباد او د کونړ ځینې ملګری دي په مالمو کې، او بیا ورسره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک ښار دی، دا نږدې نږدې ښارونه دي. نو هغوی ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغوی سره ډسکس کړه، هغوی ورته ډېر خوشحاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مه کوئ، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو ته جوړ کړو. نو ماغه چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دا رپورٹ ځینې مندنی مې په دې غونډه کې هغه ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ترازو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو
وکړو. چا سره دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ، ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان دغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي دغوی، او په پښتونخوا کې هم چې نامنی دا جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، دا غوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو، بیا دا هغه وضعیت دا غوی پر ژوند، دا غوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې دا هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف و، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي ملاله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده او تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي، که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو، له عالمانو مې اوریدلې دي، نو موسیقي، هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي، کنه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته، دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ ټولنه فرزن کې مونږه داسې حساب کو چې ټپته ټپه پکې نه وي چاربې ته پکې نه وي زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي که هغه ترې لرې شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي مونږ سره تبله نه وي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالی ستار دغه د موسیقۍ آلات چې مونږ خپل کړی دي که دا مونږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي دا ونه غږول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زه خو حتی تصور نه شم کولی چې زمونږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ مې همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان غواړم د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقینو کوي چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستی دی او دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره د هغوی د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا غي هغه نچول هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو باید ورسي، دا هغه اړتیاوې په نښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه کمی جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې او دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدېوالی دی او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کیږي دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت دی، ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غغوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو او سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شول په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زه نشر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیر سندري دي، ما خو تاسو ته ویل چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم.
تاسو ته خوشي
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجدور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجدور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدور نا اب دشمن پورشا ساتو جدور نا اب دشمن پورشا سما
افغان وطن
مننه بچا سب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پات سوي خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده مننه
خوب چه وطن وینم هر
هرشپا په خوب چې وطن وینم هرشپا په خوب چې وطن وینم سمندري را ترا وڑا آسي سمندري را ترا وڑا الوزم 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 وزري را ترا وڑا الوزم وزري را ترا شوم سمندري را ترا
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود